د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترن اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې اته بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوی په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا د پوز مشر جوزف ډنفرد خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي آسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابر شي چې په امریکا بل برید ترسره کړي. په لسګونو زرو سخت دریځو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یکشنبه په ورځ د یو لاریون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویډر شوي بابوري جومات پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي.
د بابوري جماعت په 1992 کال کې د سخت دریځو هندوانو لخوا ویجاړ شو چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارینونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره یې مسلمانان وو.
او په یمن کې حوثي یاغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ لاړې شي.
د ملګرو ملتونو په دریمګړتوب شروع کړل شوو خبرو کې د قیدیانو په بدلون او د سنا ښار مرکزي هوایي ډګر په پرانستلو سره راغلې ده.
او اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز مشر جوزف ډنفورد خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي آسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابره شي چې په امریکا بل برید ترسره کړي. د زیاتوي له همدې عمله د په جګړه ځپلي افغانستان کې د امریکایي حضور د دوام سپارښتنه کړې. ډنفورد د امریکا له معتبرې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره د مرکې پر مهال وویل د فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له شتون سره دښمن مات شوی او دا توان یې له لاسه ورکړی چې موږ ته کوم ګواښ جوړ کړي. په پاکستان کې نن د پولیو ضد ساسکو د کال وروستی کمپاین پیل شوی چې پکې به د پنځو کالو نه د کم عمره 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پروګرام د خبر پاڼې تر مخه نن د ډیسمبر 10 نه د صوبې په ټولو زولو کې کمپاین پیلېږي او د ډیسمبر 14 پورې به روان وي. په یاد کمپاین کې به د صوبې ټولې آبادۍ او د افغان کډوالو تر څنګ په ملک کې دننه د کډوالو په 112 کمپونو کې ټولو 850,000 او 8,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په لسګونو زرو سخت دریځو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یکشنبه په ورځ د یو لاریون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویجاړ شوي بابوري جومات پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي. لارون کوونکو له لومړي وزیر نریندرا مودي څخه غوښتنه کوله چې په ایودهیا کې د هندوانو مندر یا عبادت خانه جوړ کړی شي، ځکه هندوان په دې باور لري چې د دوی خدای رام همدلته زیږیدلی دی. د ویشوا هندو پرشاد سخت دریځه ډله چې د مودي بھارتیا جناتا پارټي متحده ډله ده وایي په دغه ځای کې لومړی د هندوانو مندر و، مخکې له دې چې مسلمانو واکمنو په 1528 کې هغه ویجاړ او بیا یې پرې د بابوري په نامه خپل جومات جوړ کړ. د بابوري جومات په 1992 کې د سخت دریځو هندوانو لخوا ویجاړ کړی شوی چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارنونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره مسلمانانو. په یمن کې حوثي یاغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي. د حوثي یاغیانو یو ویاند محمد عبدالسلام د اتوار یکشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل که چیرې په دغو خبرو کې پرمختګ وشي او په یو بل باور جوړ شي نو موږ کولای شو په راتلونکو میاشتو کې نورې خبرې هم وکړو. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکراتو کې د بندیانو د تبادلې او د صنعا د هوایي ډګر د بیرته پرانیستلو پر مسالې هم موافقه شوې ده. د سویډن خبرې د یمن د جګړې د دواړو ښکېلو غاړو ترمنځ د 2018 کال راهیسې لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د یمن په جګړه کې چې سعودي عربستان له خپلو متحدینو او د یمن له حکومت سره یو ځای د یاغیانو پر ضد جګړه کوي، د 2015 کال راهیسې پکې 300,000 زیات کسان مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون به د ګولیا دوشنبه پورس په هیواد کې د روانو لرینونو له امله ولسوینه وکړي. په فرانسې کې د شنبې خالی پورس د ژړو جاکټونو لرینونو پر مهال په ټول هیواد کې نږدې 2000 کسان ول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي کابو یو لک شپږ دېرش زره کسانو په فرانسې کې د ژوندانه د لوړو لګښتونو پر ضد لرینونه وکړل. لرینکوونکو همدارنګه د مانویل ماکرون د ولسمشرۍ څخه هم خپله نارضایتي ښودله. یو حامله یا بردار خزه هم د هغو اوو ټپی شوی اسرائیلیانو په ډله کې و کوم چې د یو مشکوک فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې د یو یهودي ودانۍ څخه د باندې پرې برید وشو. د اسرائیلي پوځ د اتوار یکشنبې په ورځ وویل د یو فلسطینی موټر څخه په هغو اسرائیلي ملکي وګړو باندې ډزې وشوې کوم چې د بس موټرو په یو تمځای کې ولاړ وو. اسرائیلي ځواکونو د پیښې په ځای کې په دغه موټر ډزې کړې دي او اوس د برید کوونکو په لټه کې دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ټی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. نیم سات وروسته به د بی بی سی نه خبرونه هم پیلېږي. اما په دې خبری خبرونه کې به راځو لومړني راپور ته چې د امریکا د پوز مشر جوزف ډانفورد خبرداري ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي اسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابر شي چې په امریکا باندې بل برید ترسره کړي. زموږ همکار شعیب زاده پرې دا راپور لري.
د امریکا د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو سره به په افغانستان او سویلي ایشیا کې ترهګرو ته یو بل موقع په لاس ورشي چې په امریکایانو او نور نړۍ کې د بریدونو پلانونه جوړ کړي. نوموړي ویلي په جنگ ځپلې افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات راتلو پورې د امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي. د جمعې په ورځ د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار سره په یو ویډیوئی مارکا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر نه چې کله پوښتنه وشوه چې هغه به د امریکایي عسکرو د افغانستان نه د وتلو مناسبه نیټه کومه ښایي، نو نوموړي په ځواب کې وویل ما دا خبره کله هم نه ده کړې چې د افغانستان نه د امریکایي عسکر اوزي، ځکه زما په فکر د افغانستان نه وتل به نه یوازې په دغه سیمه یعنی سویلي ایشیا کې بې ثباتي راولي، دغه کار سره به ترهګرو ډلو ته ځای او موقع ترلاسه شي چې په امریکایي اولس امریکا او د امریکا په ملګرو هیوادونو بیا بریدونه تر سره کړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره منلې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت دشمنان ګډوډ کړي او دوی د دې جوګه نه دی پاتې چې بیا رایو شي او بریدونه تر سره کړي. نوموړي په خپل مرکه کې هغه خلک چې د افغانستان د حالاتو نه دی خبر خبردار کړي چې دغلته دا مهال شل تربیه شوي وسلوالې ډلې فعال دي. نو دا پوښتنه مهمه نه ده چې موږ به د افغانستان نه کله وځو. په سویلي اسیا کې زموږ خپلې ګټې دي او باید دغه ګټې په پام کې وساتو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو اترو په اړه نوموړي ویلي چې دغه د امریکا یو مقصد هم و چې افغان حکومت او طالبان خبرې اترې وکړي او دغه کار هغه وخت ترسره کېدی شي چې په افغان طالبانو سیاسي، پوځي او ټولنیز فشار وساتل شي چې دوی د خبرو اترو میسته کینی. کچره امریکا په دغه کې خپل پوځي فشار ونه ساتي نو دغه پروسه بیا نشي کامیابې ده. نوموړي دا خبره هم منلې چې ناټو او نور امریکایي ائتلافیان هم په دې راضي دي چې د افغانستان امنیتي عسکرو مرسته بعد د کال 2024 پورې هم دغه شان وساتي. د دې سره به امریکا په طالبانو سفارتي فشار ساتي. نوموړي منلي چې په تیرو ډیرو کلونو کې په لومړي ځل موږ ولیدل چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسې لا لار هواره شوې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس هم ورزو زموږ همکار مختار خلیل ته چې د نړیوالو معتبرو رسپانو پاڼې اړولې دي او دا مطلب تاسو ته چمتو کړل.
امریکی د افغان جنگ درا غونډولو د پاره د افغان خټي یو امریکنه زلمی خلیلزاد د افغانستان د پاره خپل خصوصي استاد مقرر کړی دی. د تروسه پوری د پاکستان او د افغانستان سو دوري کړی دی. د افغان شخړې د اوارولو په لار کې د ټولو نلوي خن خبرو اترو کې د افغان طالبانو کې نول دی. خو د تیرو هفتو راسي داسې ګونګوسي خواره دي چې افغان طالبان اوس خبرو کې ناشتی ته سلا شوي دي. د افغان جنگ د ختمولو د پاره کې دونکو ممکنه خبرو اترو کې د افغان طالبانو د کېناستو په موضوع دا امریکی پا آنلاین خریدون کی اخبار فارن پالیسی کے امریکا کی دا پاکستان دا پخوانی سفیر دا حسین حقانی یو تفسیری مضمون چاپ شوی دے. دا مضمون سرخط تے افغان طالبان پدی خبرو کی پدی نیت کی نی چی دوی با دی کی گٹا کئی. دا مضمون پا شروع کی لکلی شوی دی چی صدر ٹرمپ هم دا امریکی دا دریو راندینو صدرانو پشان دا افغان طالبانو خبرو اترو تا پسلاکولو پاکستان نلاس امداد غوختے دے. خود امریکی افغان طالبانو سره دا خبرو اترو دا موضوع پا تاریخ کا نظر واچ چولیشی نو معلومه بشی چې په دې لړ کې د امریکا او طالبانو په دریض کې څومره لوی فرق دی. د خبرو اترو په نوي عمل کې راوړاندې شوی افغان امریکنه زلمی خلیلزاد بشک چې یو زیرک او تجربه کار نامتو سفارتکار دی او د افغانستان په کړکیچن سیاست خپوی دی. اگر که ټرمپ یو سخت کار لډیر صحیح کس خوښ کړی دی خو یقین نکیږي چې زلمی خلیلزاد به هم د امریکا او د افغان طالبانو په خبره کې فرق لري کړی شي. حسین حقانی لیکي چې امریکا جنگونه نه بایلي، البته جنگونو کې خپل مفادات ضرور بایلي. امریکې د دنیا د یو لوی طاقت یعنی د هغه وخت شوروي اتحاد له د ماتې ورکولو لپاره افغانان په لاس کې ونیول او د شوروي د ماتې خوړو وروسته امریکا په دګړ افغانستان نه اوته او بیا واپس افغانستان ته. امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړو حملو کېدو وروسته راغله. طالبان د افغانستان د پولې نه پورې غاړه پاکستان کې خپه قلار او محفوظه پراته دي او چې کله زړه غواړي افغانستان کې د خپلې خوښې په هدفونو خونړي غزارونه کوي. امریکني قوم سره دا غم مل دی چې دوی د افغانستان په نه ختمیدونکي جنگ کې گیر شوی دي. امریکنیان غنی چې د اسامه بن لادن د قتلېدو او د القاعده د دانوانه کېدو ورستو امریکای سره په افغانستان کې د خپل سر او مال په سر د کېدونکي جنگ جاری ساتلو هیڅ جواز نشته. خو د امریکنیانو د سوچ پرته دا هم یو حقیقت دی چې د امریکای اتحادیانو په افغان جنگ کې د امریکای په مقابله کې سوچند زیات جانی نقصان اوچت کړی دی. د مثال په توګه د افغانستان 28,500 یو کم دیرش فوجیان تر اوسه پورې په دې جنگ کې وجلې شوی دي. مضمون زیاته چې افغانستان ته په کم نظر د کتو حقیقت د امریکای د پخوانی صدر بل کلینټن افغان طالبانو سره د رابطو جوړولو نه واضح دی. چا چې په کال 1999 کې صرف د اسامه بن لادن او د القاعده په حق له معلوماتو حاصلولو لپاره طالبانو سره رابطې قائمې کړې وي. امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو وروسته دغه وخت امریکني صدر جارج ډبلیو بوش په دې یقین کې و چې د پاکستان فوجی حکمران جنرل مشرف به ورسره د طالبانو په تابعیا کولو کې لاس امداد وکړي. امریکای جنرل مشرف را دا توقع ځکه لرله چې دین وړاندې جنرل مشرف د پاکستان دننه د القاعده د سرسر جنګیالي نیولې او امریکای ته حواله کړي وو. فارن پالیسی لیکي چې کله امریکني چارواکي په دې خبره ورسېدل چې افغانستان کې د امریکای د فوجي کامیابۍ په لار کې لوی خنډ پاکستان کې د طالبانو محفوظه مورچې او قلاګانې دي، د هغه ورځې نه امریکای پاکستان باندې فشار زیات کړی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو په وتو کې ورسره لاس امداد وکړي. امریکای د افغانستان د شخړې په مکمله توګه د اواري دپاره طالبانو او پاکستانی حاکمانو سره د ناستی یو شمیر تکلونه کړي دي. د کال 2009 نه پس د افغانستان د لانجې د غصولو دپاره د امریکای د ټولو کوششونو مرکزي نقطه دا ده چې دا جنگ زر تر زره څنګه ختمېدی شي. که په فوزي طاقت طالبانو له ماتې ورکول ناممکنه شوې ده، نو طالبانو سره خبرې اترې کول هم څه اسانه خبره نه ده، ځکه چې د طالبانو نظریه دا ده چې امریکایان غیر مسلم دي او دې غیر مسلمو په یو اسلامي هیواد افغانستان قبضه کړې ده. طالبانو اوږده سار اخکلې ده، د امریکایانو د وتو په انتظار دي. بیا ورله افغان فوجونو له ماتې ورکول څه ګرانه نه ده. ښاغلي حسین حقانی فارن پالیسی کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي که امریکای افغانستان نه په وتو کې د جلد بازای مظاهره وکا، نو جهادي جنگیالي به ټوله دنیا کې خورو خپلو جهادي ډلو ته په اسکو سترګو دا پیغام ورکي چې څنګه دوی د خپل ایمان په طاقت د دنیا دوه مضبوطو طاقتونو له ماتې ورکا.
د ګرانو قدرمنو اردوونکو، ورزو د هندوستان پلازمینې نوی ډیلی ته چیرې چې په لسګونو زرو تندروه او سخت دریځو هندوانو نن لاریون وکړ. دغه لاریون په ترڅ کې غوښتل چې د ویجاړ شوي بابری جماعت پر ځای د دوی عبادت ځای یا مندر جوړ کړی شي. نور حال په دې راپور کې په لسګونو زرو سخت دریځو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یک شنبه ورځ د ولاریون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویجاړ شوي بابری جماعت پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي. لاریون کوونکو لومړی وزیر نریندرا مودی څخه غوښتنه کوله چې په ایودهیا کې د هندوانو مندر یا عبادت خانه جوړ کړی شي، ځکه هندوان په دې باور لري چې د دوی خدای رام همدلته زیږیدلی دی. د ویشوا هندو پرشاد سخت دریځه ډله چې د مودی بهاراتیا جناتا پارټي متحده ډله ده، وایي په دغه ځای کې لومړی د هندوانو مندر وو، مخکې له دې چې مسلمانو واکمنو په 1528 کې هغه ویجاړ او بیا یې پرې د بابوري په نامه خپل جماعت جوړ کړ. د بابوري جماعت په 1992 کال کې د سخت دریځو هندوانو لخوا ویجاړ شو، چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارینونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره یې مسلمانان وو. د بابوري جماعت تر ویجاړېدو او خونړیو لارینونو وروسته د هندوانو او مسلمانانو ډلو د هندوستان له سترې محکمې څخه وغوښتل چې دغه شخړه د حل کړي. د هند دغه لوړې محکمې بیا په دې اړه د خپلې پریکړې لپاره د زیات وخت لپاره غوښتنه کړې وه. د مودی ملاتړي په هغه باندې نیوکې کوي چې په پارلمان باندې زور نه راوړي تر څو د قانون له مخې د هندوانو د عبادت ځای د جوړېدو ضمانت وکړي. مودی چې د 2019 کال ټاکنو لپاره بیا درېږي، په 2002 کال کې د ګجرات ایالت وزیر اعلی وو، او دا هغه وخت و چې د مسلمانانو پر ضد لاریونونو کې تر زرو زیات مسلمانان مړه شوي وو. مخالف ګوندونو او ناقدینو د اوږده وخت راهیسې په مودی باندې نیوکې کولې چې د دغه مذهبي تاوتریخوالي د درولو په برخه کې کافي څه نه وکړي. مخکې له هغې چې نریندرا مودی د هندوستان لومړی وزیر شي، امریکا هغه ته په ګجرات کې د بشري حقونو څخه د تیری د تورونو له امله په 2015 کال کې امریکا ته د راتګ لپاره ویزه نه ورکړې.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
منوردونکو او وسم یو څو نړیوال راپورونه لرو. په یمن کې حوثی یغیان وایي چې خایل حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی کچیر په سویډن کې د دوی ترمنځ د اوس روانه خبري پر مخ وړاندې شي. د یمن په جګړه کې چې سعودي عربستان لخپل متحدینو د یمن له حکومت سره یو ځای د یغیان پر ضد پکې جګړه کوي، د 2015 کال راهیسی تر لسو زرو زیات یمنیان مړه شوي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار اشفاق مومن.
په یمن کې د ایران ملاتړې وسلوال ډلې هوتسی وایاند ویلي که د حکومت سره په سویډن کې روانې خبرې د سولې په اړه خېوي، نو د خبرو لړۍ ته دوام ورکولو لپاره تیار دي. دی وایي که دا خبرې دوام وکړي، نو د دې سره به باور او د خبرو لپاره کړنلاره پیدا شي. دی زیاتوي چې راتلونکو میاشتو کې د خبرو بل نوي پړاو شروع کولو ته هم آماده دي. دا خبرې د حوثي وسلوال ډلې وایان محمد عبدالاسلام خبریالانو ته د وینا په وخت کړي دي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب شروع کړل شوو خبرو کې د قیدیانو په بدلون او د څنا ښار مرکزي هوایي ډګر په پرانستلو سلا راغلې ده. ځینې راپورونه وایي چې په سټاکهوم کې د خبرو شروع کېدو نه وړاندې دواړه خواوې د قیدیانو په بدلون سلا شوې وې، خو د سنا هوایي ډګر پرانستلو او د یمن تر ټولو لوی ساحلي ښار هودیدا باندې خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی وو. دا د کال 2014 راهیسې د یمن دواړه خواوو ترمنځ دا په لومړي وار باندې مخ په مخ خبرې دي. کال 2015 راهیسې کله چې سعودي عرب او د دوی ملګرو د حکومت سره په مرسته په یمن کې یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې شروع کړې، تر دې وخته دغه انخطو کې د لسو زرو نه زیات خلک وژل شوي دي. حوثی وفد د خبرو شروع کېدو نه یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې دوی به ګوري چې د یمن حکومتي وفد څومره د دوی سره خبرو کې غرض دي. دا خبرې په یمن کې د څلور کالو راهیسې روانې جګړې د خدمون په غرض کېږي. د ملګرو ملتونو د یمن لپاره خصوصي استازي مارټین ګریف ویلي چې د قیدیانو بدلون د دواړو پلاو لخوا یو مثبت پرمختګ دی چې ورسره به په زرګونو کورنۍ بیا سره یو ځای شي. د په دواړو خواوو باندې غږ وکړ چې په ایمانداری سره خبرو کې ګډون وکړي او د خبرو په سرته رسیدو د سولې یو پیغام خپور کړي. په هده دا ساحلی خار دو حوثی وسلوالو قبضه ده او ګرانه به وي چې دغه قبضې ختمون ته غاړه کیږدي. سعودي عرب تور لګوي چې په دغه بندر ایران حوثی وسلوالو ته وسله ورکوي، خو ایران دغه تورونه ردوي. سعودي عرب او د دوی ملګري د حوثیانو قبضې ختمون لپاره دغلته عملیات کوي. د یمن حکومت غواړي چې حوثی وسلوال د هده دا خار څخه ووځي. د یمن سرکاري پوځ هم د خار ګیر چاپیره د حوثی وسلوالو سره په جګړه کې بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې خوراکي، طبي او نور اساسي مرستې په ساحلي خار د حوثیانو د قبضې له وجې رسیدو کې مشکلاتو سره مخ دي. د راپورونو تر مخه په یمن کې 80% خلک د صفا اوبو، خوراکي، طبي او نور اساسي اسانتیاو نه محروم دي. دوی وایي چې ټول ملک د وبا په غاړه ولاړ دی. یاد دی وی چې د اگست په میاشت کې د سعودي عرب ملګرو ملکونو لخوا بمباری کې د سکول یو بس په نښه شوی وو چې پکې څلوېخت ماشومان وژل شوی وو. د امریکا په سینټ کې په یو قرارداد غور روان دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت سعودي عرب ائتلاف ته دفاعي مرستې ختم کړي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دونکو ورزو فرانسې ته چیرې چې د تیرو څو رخصتیو یا د جمعې د پای په ورځو کې لارینونه شوې دي او د فرانسې ګڼ خلکو په دې کې ګډون کړی و چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا 1,6 لک کسانو نه زیات په دغو لارینونو کې ګډون کړی و. دوی د حکومت پر ضد نارې وهلې. د ولسمشر ایمانویل ماکرون د ولسمشرۍ نه هم خپل ناخوښي څرګندوي. بشپړ راپور زموږ همکار کلسوم کاکړ درکوي.
په فرانس کې د یلو ویسټ یا ژل واسکټو مظاهرې ته غبرګون کې د فرانس صدر ایمانویل ماکرون به نن کام ته وینا کوي. دغه مظاهرې چې د څلور اونۍ راهیسې روانې دي او په ویکند یا د اونۍ په اخر ورځو، یعنی د شنبې، یکشنبې او خالي اتوار په ورځ مظاهره چاند هیواد په مختلف ښارونو کې په سړکونو راووزي. د کارجن احتجاج کوونکو ته ځواب ورکولو د وینا څخه وړاندې صدر ماکرون پلان لري چې د اتحادیې چارواکو، ځایي قانون جوړونکو، کاروباري مشرانو سره وویني. د اتوار یکشنبې په ورځ د فرانس په ښارونو کې کارکوونکو د احتجاج کوونکو لخوا وستل سوي کاڼي او سوځولې موټرانو ډیران صفا کړي، کم چې دوی د شنبې یا خالی په ورځ په قهرجن احتجاج کې وشتلی وو. د اتوار یا یکشنبې په ورځ وختي د فرانس خارجه وزیر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټ په ځواب کې ځینې وغوښتل چې د فرانس په سیاست کې د لاسوهنه نه کوي. صدر ټرمپ په پاریس کې د احتجاج په اړه په ټویټر پیغام خور کړی وو. صدر ټرمپ لیکلی وو چې په پاریس کې ډیر د غم ورځې او شپې دي. شاید هم دا وخت دی چې پاریس موافقه ډیره ګرانه قیمتي تړون پای ته ورسیږي او پیسې بیرته خلکو ته د لږ ټیکس یا ټیټه مالیه په شکل کې ورکړی سي. د فرانس خارجه وزیر جینس هیلسلی ډرین LCI ټلویزیون ته ویلي، موږ د امریکا کورنۍ سیاست ته پام نه نیسو، هو هم غواړو چې دوی هم دغه سی وکړي. خارجه وزیر ویلي، زه د صدر ټرمپ ته وایم او د فرانس صدر هم دا وایي چې موږ هیواد دی پریږدي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا ټویټ د شنبې خالی په ورځ کړی وو. د دې څخه وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر پیغام دغه سی اشاره ورکوله چې د پاریس مظاهره کوونکو د پاریس تړون څخه وتلو د صدر ټرمپ فیصلې سره ولاړ دي، کوم چې د کال 2015 کې د موسمي بدلون لپاره د نږدې 100 هیوادونو ترمنځ یو تاریخي تړون دی. صدر ټرمپ لیکلی وو، د پاریس تړون پاریس لپاره ښه کار نه کوي. په فرانس کې مظاهره روانې دي، خلک ډېری پیسې نه ورکول غواړي. د فرانس په بیلابیلو ښارونو ځخه نږدې 2000 خلک د شنبې یا خالي په ورځ نیولې سوي وو. د فرانس د کورنۍ چارو وزارت تر مخه نږدې 1,65,000 خلک په فرانس کې د ګرانۍ په ضد مظاهره کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA_DIWA_BAND.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202050303.
دون کو د خبری خبرونه او روسته راپور روغتیا پوری تړلې مسلې پوری د چې په پاکستان کې به نن د پولیو ضد اساس کو د کال روستای کمپاین پیل کیږي چې به کې به د 15 نه کم عمر ماشومان ته 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. حمید الله پری لسمی دا راپور چمتو کړی.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي د ګل دورځې نه پیل کېدونکي کمپاین به د نور هیواد تر څنګ د پښتونخوا په تمامو ضلعو کې تر درې ورځو دوام ولري. د پروګرام چارواکي ډاکټر نبیل جان ډیونی وسته وویل په مهم کې په ټولو پښتونخوا کې 2.6 لک 80,000 ماشومانو ته د پولیو نه د حفاظتي ټکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. دی وایي
نن سبا کتا څو ګورې د پېښور کې په باجوړ کې په خیبر کې دا وایرس ډېر په تیزی سره پیلاویږي او خضره د دې خبره ده چې دا زمونږ ماشومان چې کم ویکسین نه ملو شوی د چا چې قوت مدافع جوړنی هغه کې لا فالج راوړي چې دا غي بالکل علاج ته کیږي. نو دا غي قبل مونږ دا یو سټریټجی د سټریټ تاسو ټول ته خبر یې چې مونږ به ان شاء الله په تواتر سره هر میاشت کمپاین نه کوو د ویکسینیشن د کور په کول زمونږه کمیونټي او ټول ماشومان دا پیدایښت د 15 کال پورې ته به مونږه ویکسین ورکوو.
دا کمپاین بعد افغان مهاجرینو او د قبایلی ضلعو نه د بیکور خلکو په 112 کمپونو کې هم چلولی شي او د ټول مهم د پاره 2021 ټیمونه ټاکل شوي دي. دروازنې کمپاین د پاره د امنیت سخت ګامونه هم پورته شوي دي او چارواکي وایي د ټیمونو سره به د پولیسو 2,000 نفری هم په ډیوټۍ وي. د دې ترڅنګ د وو قبایلی ضلعو د نن به 8,92,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هدف وي. باجوړ او قبایلی ضلع هیبر سخ کال د پولیو 2 او 1 کیسونه لیدلی وو او چارواکي وایي په دې دواړو قبایلی ضلعو کې بعد د پولیو ټکي تمام ماشومان تر سوال هدف وي.
چې کوم ماشومان په دې شي وي یا هغه بل خاطر وي هغه به موږ ویکسین کو په هر ځای کې او زمو خاص دا دي چې لا ټول ټیمونو ته خلک خرګلی وایي والدین د ماشومان ټول برابر روبه شي چې هغه ته خاصکي ملو شي چې دا وایرس
سخ کال په ټوله پښتونخوا کې د پولیو 4 کیسونه مخې ته راغلي. په دې کې 1 په 400، 2 په باجوړ او 1 په خیبر ضلع کې وو. په ټول هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیره په کال 2013 کې 8 وه. دې کې 3 د بلوچستان په دوکي سیمه او 1 د کراچۍ په ګډاب سیمه کې ماشوم پولیو وخلیو. دا ټول ماشومان پښتانه وو. څېړونکو وایي د پاکستان او افغانستان په پښتون مېشته سیمو کې د پولیو د وایرس شتون نه یوازې د دې سیمې ټول پښتانه ماشومان د پولیو د خطر لاندې کوي بلکې نور نړۍ ته د دې وایرس د بیا خورېدو امکاني خطر هم د دې سیمې نه کېدی شي. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.